تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
یانو خبرونه کا السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پښتانه ستوري میسل د ریسرچ پرونه نه ته هر د پخپره کړه پښتانه مینه هر کله یې مه دمن چې روغ جوړ دی او دوا مې د ښاد آباد او بچی دي سي ریډیو ریډیو د روایت تر څنګ په خدمت کې حاضر نن هم د پښتانه ستوري میسل سره مې کا سپاره د پښتانه ستوري میسل کې موږ همیشه تاسو سره د ادب او د پښتون ځلند د ستوري ملګری کو د پښتو ژبې د لپاره کار کوونکي د یوجی په خدمتګاران عام طور باندې موږ وایو چې که پښتون د ګوګل ژبه د اند د شاته د ډیرو شاعرانو د کوالانو ادیبانو محققینو ناقدینو لاس ته ځکه چې په د خورچا ته معلومه ده په پاکستان کې په د خبر پنخوا کې په نصاب کې نصاب خپل ژبه کې نه دی په مورنۍ ژبه کې نه دی نو په داسې حالاتو کې چې یو ادارې سرکاري د پښتو د سرکاري ژبه نه ده د نصاب ژبه نه ده خو بیا هم نن د ګوګل ژبه ده نو دا ښایي چې دا ژبه که ژوندۍ ده نو دغه شاعران ادیبان لیکوالان چې نو د خپل ځان دغه خپل وخت دغه ژبې لورکي او دغه ژبه ژوندۍ ساتي نو موږ هم غواړو چې دغه د جیب خدمتګاران تاسو سره ملګري کو وخت تر وخت تاسو ډیر لیکوالان ادیبان په دغه خبرونه کې اوریدلې دي چې هغه خپل جیب د لپاره څنګه کار کوي په څنګه به وسه کې د خپل جیب ژوندۍ ساتي خو خپل قلم د قلم په طاقت باندې یقین ساتي هر څوک به وسه دي هر څوک وسره کومک نشي د حکومت خو د جیب د لپاره کار کوي او په دغه مقصد کې څونه هدا پوری کامیابی ده تاسو دغه لیکوالانو نه او ریډلی دینن هم به او مسرن هم یو داس تکړه لیکوال شاعر ادیب محقق نقاد پروفیسر شهاب عزیز ارمان سے ملګری دي او یې سره خبرې ترې کوو دا په ادبي هلو ځلو باندې د زمينه په دغه ناغو ته پښتانه سړي مې فل کې هر کله وي په خیر اغلسته مې شي پروفیسر شه
ډیر مننه او السلام علیکم خوشاله اوسې
ډیر مننه تاسو پروفیسر شابه عزیز ارمان سی خوشاله چې پروګرام کې راځم ملګری او ان شاء الله په دې هله چې ودن کې به یو خو غټور پروګرام ووري ګټه به تر لاسه کیو خې خبرې ووري په دا پروګرام کې چې او پروفیسر کوم ځای کې نه زیاته خبره او بیا د پښتو ژبې خبرې ترې کیږي نو خبرې به کو په مختلفو اړخونو باندې چې کوم اړخ ته وسره وسره مخې ته راځي تاسو میدان ته کې په تنقید خو اول زموږ ورځونکو سره خپل ځان معرفي کې چې د خیبر پښتونخوا کوم سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي څومره ادبي هلې ځلې او څومره تعلیمي هلې ځلې خو پروفیسر یې پی ایچ ډی مکړه ده خو بیا هم
ډیره مننه زما شهاب عزیز نامه ده ارمان مې تخلص دی پېښور کې پېښور یونیورسټۍ نه 4 کیلومتر شمال طرف ته یو کلی دی ملازه زه د دې کلي اوسیدونکی یم دلته پیدا شوی یم په کال 1974 کې په کال 2001 کې مې لسم کړی دی 2005 کې مې بی اے کړی د ګورنمنټ کالج نه او بیا د تعلیم تسلسل دغه چې په 2009 نه یو لس دولس او دیار لس ور لس کې ما ام اسلامیات ام پښتو ماستر ان ایجوکیشن او ام اردو کړی دی نو د کال 2012 نه تر 2019 پورې دا غ دورانیه ده چې پښتو څنګه په خور په هنتون نه ما پر رحمان آباد هغه د شاعرۍ په یو ورخ باندې یعنی د رحمان او په شاعرۍ د قران او حدیث سرات د دې موضوع لاندې می پی ایچ ډی تر سره کړې ده مختلف جابونه می هم کړې دي په زمانہ شپږ شپږنیم کال په خبر په هنتون کې جونیئر کلرک پاتې شوم کال 2012 نه تر 15 پورې اسلامي کالج پښتو څنګه کې کنټریکټ لیکچر روم او بیا د 2015 نه تر اوسه پورې په هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ د خیبر پښتونخوا کالجز کې کوم دی نو په دې کې د پښتو د لیکچرر په حیثیت کار کوم شپږنیم کال مې ګورنمنټ ډیګری کالج تنګي کې تیر کړی وی او اوس په می 2021 کې زه دلته پېښور ته ساينس سپیریر کالج پېښور ته را بدل شوم. دلته کې پښتو څنګه کې خپل وظیفه تر سره کوم. ته پښتو لیکچرر یم، پروفیسر نه مده دغه تصحیح کوم، ځکه چې پروفیسر ځان له یو ډېر لوی ډیزیګنیشن دی او زه له اخر وخت لیکچرر یم. نو دغه زما هغه تعلیمي سفر چې تاسو کوم تپوسو کو ادبي او بستګي مې د کال 2002 نه را پدې خو د پښتو ادبي ټولنې ریګي سیمې پېښور سره ده. تر نن وخته پورې دا د دغه ټولنې نه د کال 2014 نه تر دې وخته چې یو رساله هم چلومه د هغې چیف ایډیټر یم. دغه رسالې نوم دی امیل. هغې تر اوسه پورې 12 ګڼې مونږ ویستي دي او په هغې کې دوه ګڼې خصوصي دي. یو رحمان بابا نمبر دی چې دا په 2014 کې چاپ دی، او یو همیش خلیل نمبر دی چې دا په 2018 کې چاپ دی. او دا دواړه رسالې په عبدالولي خان پوهنتون کې او اسلامیه کالج کې چې کوم مجوزه نصاب دی د پی ایچ ډی دپاره او د ایم فیل دپاره په هغې کې د کورس برخه ګرځېدلي دي. نو دغه ادبی دغه خبره وه. څه زمانه مې پاکستان ټلویزیون پېښور مرکز نه د پښتو د انکر په ادبي انکر په حیثیت کار کړی دی څه کم 2 کاله. کله چې ما بی ایډ میټ کول نو انسټیټیوټ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ پېښور یونیورسټۍ کې د لوح قلم ایډیټر وم هغه زمانه کې. نو دغه ادبی هلی زلی دی نورم سناس زبو وخت سره سره داغه جواب کیدی
ما خو نن لا تاسو کولم چې مرګ پری هم یو کن هر میدان کې په لبر خبر کړی دا
کوشش هم کړی دی جی.
د تاسو د خپل کیسې په اړه سره خبرو کې د رحمان بابا شعر کې یا اسلامي رنگ یا د قران او حديث اثرات په باندې دا ټاپک مولي انتخاب خپل دای لپاره.
اصل کې دی رحمان بابا په حواله خو پښتو ادب کې ډېر زیات لیکل شوی دی، کتابونه دي، رسالې دي، خصوصي نمبر دي، د مضمونونو د مقالو یو ډېر لوی شمیره ده. خو بیا هم رحمان بابا یو سمندر دی، د لیکلم بنده ته کم ښکاره شي. خدای خوشقسمتي ده چې ډېر زیات لیکل پې شوي دي. خو د هغې باوجود د هر چا اپروچ هغه دی چې چا کم رنګ کې عینکې لګولي وي که نه، نو هغه به ذات خود ځان ته سوی هغه په یو شعر کې یو بنیادی دعوه کوي او دغه خپل شاعرۍ هغه طرز یا تفسیر مونږ ته پخپل کوي چې دا چې زه وتا ته وایم که خدای کا په آیاتو په حدیث کې به څرګند وي. نو دا ډیره لویه دعوه ده. مونږ په تحقیق کې بیا یو دعوه اخلو، هغه د مفروضی د هایپاتیسس په حیثیت پټ کوو او بیا هغه ګورو چې دعوه کوونکی چې دی مدعی نو هغه په خپله دعوه کې تر کومه حده پورې بریالی دی، یا داغه د داوی یعنی دواړه اړخونه چې څومره دي کنه، لکه هغه داوا 60-40 ترازی یا مطلب 70-30 ترازی یا کمیږي. نو دا ما لپاره یو بنیادی سیزو هغه یو رجحان چې زه د رحمان بابا د شاعرۍ په دې اړخ باندې کار وکم. نو دغه بنیادی نقطه وه چې د دې نه ما ستارت اخیستی چې زه په دې انګل باندې کار وکم. او دا یو ګران انګلم و ځکه چې دا ملټی ډسپلنډ پی ایچ ډی ده، لکه قرآنک سټډی سی دي نو ځان له ډېر لوی سمندر دی د علمونو، بیا احادیث سی دي نو هغه ځان له یو لوی علمي دنیا ده، او رحمان بابا بیا لټریچر بیا دغه کلاسیکي اپروچ نو هغه ځان له ډېر لوی سړی دی، صاحب مکتب دی، کلاسیکي شاعر دی، د خپل سبک او د خپل مکتب امام دی. نو دغه حوالو سره یو ګران کار وکړو، الله بنده ته حوصله وسانه ورکړي. نو کار وشو.
او څه ریسپانس د خلکو سو لکه تاسو دغه ټاپک انتخاب کو
بډې او ریسپانس هم ډیر پازیټیو وو، او ډیرو خلکو دا هم ویل چې لکه مطلب دا دی په دې انګل باندې دی هغه سړی کارو کی چې هغه باقاعده د مدرسې نه فارغ وي یا حافظ قرآن وي یا احادیث سره دا ډېره زیاته علاقه وي. نو دغه پکې یو بنیادی هغه بیکګراوند نالج چې لګېدو. نو زه خو په دغه حواله ډېر کمزور یم ځکه چې زه حافظ قرآن هم نه یم او فارغ التحصیل عالم هم نه یم، خو دغه د الله کرم و چې زه په یو علمي خاندان کې پیدا شوی یم. نو زما د پلار نیکه چې څومره اساسه ده نو هغه صرف علمي ده. زمون په کور کې صرف د کتابونو الماری دي او هغه ټول چې دي نو دینی کتابونه. نو زما هغه وابستګي و بیا شپګنیم کال یو ډیر قابل استاد سره زه د سکول او کالج په زمانہ کې ما ناستی کړی وی او داغه نه ما د قران تفسیر په شپګنیم کالو کې ویلې وی او حدیث میته ویلی وی بیا ایم اسلامیات ما ریګولر کړی وی په خبر په هم نو پاره کې زما ځنی استادان داسې چې د جامع ازهر نه فارغ وو ځنی دمر قابل خلک لکه ډاکټر مشتاق صاحب چې دا علمی کا ویښونه په عرب دنیا کې خلک سټډی کوي نو دغه استادانو سره ناستې پاستې او دغې نه زده کړه د احادیثو په مت کې بیا زما دغه چې دی کمانډ په کمپیوټر باندې هم ډېر دی نو ما ته اسانی په ریسرچ کې دا و چې هغه سافټویر چې په عربو کې استعمالیږي او هغې د تحقیق هغه طریقې کار کې ډېرې اسانتیاګانې پیدا کړې دي نو هغې مال ډېر دغه راکو هیلپ راکو خو بهرحال بیا هم یو ګرانه مرحله دا ده چې لکه مونږ د پښتو کتابونو کې ګورو نو لکه یو حدیث شریف چا راخستی وي نو د هغې اوریجنل الفاظ یې د عربۍ نه راخستی د هغې ترجمه یا مفهوم یې راخستی وي خو دلته چونکې دا یو تحقیقي کار و نو هغه حدیث په اتنټیک سورس نه هم په هغه الفاظو باندې راوړل دا یو ډېره ګرانه مرحله وه قرآن هم یو ګرانه مرحله وه خو هغه حافظ سره په ناسته باندې یا په خپله په کتو باندې ترجمې سره څه ناڅه اسانتیا په هغې کې وه خو د احادیثو پورشن په کې ډېر زیات ګران و خو بیا هم الله تعالی چې کوم دی یو دیني او علمي کار و نو هغه لکه مثلا چې مونږ یو شعر وایو چې په دې کې د حدیثو اثر دی که نه دغه اثر په رحمان بابا یا فنی حوالې سره شوی دی یا فکری حوالې سره نو دغه حدیث را پیدا کول ګران کار و چې دا به په کوم کتاب کې وي او د دې به څه الفاظ وي نو هغه اوریجنل الفاظو ته رسایي ډېر انتهایي کټن کار و او په دې حواله باندې هم ډېر ګران کار و چې حدیث په لکونو کې دي که نه نو د زرګونو نه هم دغې راوتې ده
د رحمان بابا شعر په حوالی سره که خبره کیږي چې تاسو د احادیث نه تاسو په څومره احادیث را کړو لکه په مثال کې راغونډ کړي را پیدا کړو یا دغې په شعر کې داسې څومره تاسو کته هغه رنګ چې هغه په کې د احادیث هغه مفهوم
متکرر چې زه ووایم چې چرته چرته په کې تکرار هم شوی وي که نه لکه په یو شعر د یو نه زیات حدیث یا آیاتونو اثر یا یو حدیث چې دی نو په مختلفو شعرونو کې د هغې اثر مونږ ته ښکاره شي نو دا څه نږدې زر احادیث دي چې ما راغونډ کړي دي او آیاتونه چې دي نو د زرو نه هم څه وایي نو دا داسې په سیمپلینګ هم کېدای شو څنګه چې زمونږ د تحقیق طریقې کاري چې لکه زه دې سل شعرونه راواخلم د دغه د قرآن فهمه په پورشن کې او سل شعرونه دې راواخلم د حدیث فهمه په پورشن کې او بس هغه دې وکړم ډیګري دې واخلم خو ما په دغه تکیه نه کوله ما ویل چې زه یو کار کوم نو چې هغه داسې وي چې راتلونکي محقق ته هم اسانه شي او چې څومره هم زه کولی شم نو چې هغه زه په دې کې وکړی شم اوس هم زه دا ونه لرم چې ما به ګینې ټول کار کړی نه د تحقیق دروازې کله هم نه بندېږي هغه به همدغسې پرانیستي وي په هغې کې به نور خلک راځي نور کار به کوي خو هغه کوشش ما دغه کړی دی چې زه زیاته نه زیاته ډیټا چې زه نو هغه انالایز کړم او مخې ته راوړم
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ فیسبوک بی او ای ډی وا ټویټر @ بی او ای ډی وا انسټاګرام @ بی او ای ډی وا او پر یوټیوب بی او ای ډی وا نیوز
تاسو وختي ذکر وکړو چې کمپیوټر باندې تاسو ته کمانډ نو دا ټیکنالوژي لکه څومره د تحقیق او تنقید په حوالی سره کوم لیکوالان کار کوي تحقیق په حوالی سره نو هغې د پاره دا څومره لکه مخکې خو به اکثر خلکو چې مخکې کوم تحقیق مخکېني خلکو به کولو نو هغوی به دغه شان لایبرري چاڼ کولو کتابونه ګوره او خلکو سره ملاوېږه او اوس کمپیوټر څومره اسان شوی دی لکه د تحقیق د کار
د پښتو یو سیز چې مونږ ګورو لټو تحقیق ورپسې کوو او هغه د پښتو خپل وي نو هغه کې خو اوس هم مونږ مغه مینول طریقې سره به راځو کتابونو ته به رجوع کوو ځکه چې د نورو علومو یا د فنونو یا د ژبو په مقابله کې لا پښتو هغه عمره په کمپیوټر کې یا په نت کې نه ده انډکټ شوی نو مونږ به خامخا کتابونو ته راځو خو چې ترکه ما ده دغه نور علوم چې ما یاد کړ قران ایک سټډیز حدیث سټډیز او اسلامی علوم نو پاره کې خو عرب دنیا ډیر زیات کار کړی دی کنه پاره کې خو یو یو سافټویر کې سلويخ سره 15-16 کتاب پټ شوی دی او دا هغه اپس او دا هغه پروګرامونو فارمیشن بیا داسې شوی دی چې مثلا زه غواړم چې زه یو حدیث روبا سمانو زب پاغه متعلقه زه کې ټیکست ټولی کوم لکه مثلا ما یو حدیث اولی کلو چې دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر چې دنیا چې دنو د مؤمن د پاره جیل خانه ده او د کافر د پاره دا چې کوم دی جنت دی نو دا حدیث به دا سافټویر به ما ته لیست د کتابونو روبا سی چې دا په کوم کوم کتاب کې دی چې زه بیا هغه کتاب کلیک کوم نو دی ډایرکټ ما هغه پیج ته او هغه باب ته بوزي په کوم ځای کې چې دا لیکلی دی او دا ټیکست را ته په دې بیا سور خي نو خو خه پورا اسانتیاګانی په ری کې وی نو تاسو چې د پښتنې دویم کوم دغه نو دا اسانتیاګانی ال دی که مونږ په دې باندې لکه مهارت حاصل کو کنه نو په حیثیت ریسرچر چې ما سم محسوس ک چې لکه زه د پښتو عربی فارسی انګریزي اردو کمپوزینګ په خپل کوم په یو پروګرام کې کوم نو کدا یو د سی ریسرچری چې هغه فیل پی ایچ ڈی کوي یا تبازار ریسرچونه کوي او هغه ته دا ایڈوانټیج نه حاصل نو دا هغه وخت مو ډیر زیات لګی ځکه چې هغه به اول دا په کاغذونو لیکي بیا به هغه کمپوزر ته ورکوي بیا به کمپوزر نن سبا ټال مټول حساب کتاب کنه نو دا هغه به ټایم کنزیومینګ وخت به ډیر زیات خرابیږي هغه به بار بار په هغه کې د غلطو هغه گنجائش په پکې راځي ځکه چې کمپوزر لسم دو لسم پاس وي هغه پروفیشنل خو په خپل فیلډ کې خو بیا چې کومې نقطې غلطې پاتې شي نو هغه کنټور ته سمې کې نو نورې غلطې وکړي نو دغه مسلې نو هغه بار بار هغه پسې قتل پکاري بیا کله کله داسې وشي چې خصوصا په شاعرۍ کې لکه هغه آپشن وړاندې روستو شي نو یو مصره په د شعر په یو پیج راشي بل مصره په بل پیج راشي نو هغه ټول ډول او رنگ روغنی خراب شي کنه نو دې حواله سره که یو سړی په خپل خصوصا زمونږ د پښتو ریسرچران دغه د کمپیوټر دغه ترلاسه کی مهارت او سم په جدید دنیا کې چې چاله ډرایوینګ نه ورزی او انګریزي نه ورزی او کمپیوټر نه ورزی نو هغه نشي چلېدی نو په کار د دنیا سره چلېدو د پاره چې مونږ کمپیوټر خامخاز دکو په دې طریقه باندې به مونږ پښتو ته هم ترقی ورکولې شو ځان ته هم کزه تاسو ته وایم زما دومره غټ فیسیز دي چې کدا ما په کمپوزر لیکلې او دا مې بیا په فوټوسټیټ ماشینونو باندې ویستې نو په دې باندې زما نږدې یو نیم لک روپۍ خرچ راتله خو چې دا ما په خپل کړی دي نو ما ته دغه یو نیم لک روپۍ داسې پاتې شوي دي چې په شپږ 2000 روپۍ ولا ما پرنټر واخیستو د 2000 روپۍ ما کاغذ واخیستو کمپوزینګ مې په خپل وکړو نو پدې کې مالی فایده هم ډیره زیاته شته دي
نو بل دا چې لکه تاسو غونډې پروفیسران او دغه شان پوها او بیا چې نو خپل کار باندې چې کمانډ وي تاسو وی چې لکه تحقیق خو آسان کمپیوټر باندې ډیر زیات آسان شي لکه څنګه چې تاسو او کته خو چې نور ژبو کې چې کم دي کې کار کې چې کم مخ وړاندې تلي کامونه ملکونه دي پښتو تاسو چې دا غشن نه ده لکه هغه تحقیق یو سم خلک کتابونه ګورنو ولی تاسو هم د خپل د غشن کې چې دا نور څونه پروفیسران دي څونه استادان دي یا څونه چې نو لیکوالان دي کای د خپل لیکونه کله تحقیق وي کله منظومه د بیو کناسری او که هرڅه تخلیقي څونه کار وي هغه د غشن په کمپیوټر کې واچي نو څونه به آسان شي نو آیا تاسو په خپل لکه په دې باندې هم لکه دا چې یو غنې په کار په دې اړه هم نه کار په کار لکه دا هم لکه خلکو ته آسان شي
پدې کې
څه نه پېژنم په پښتانه په کې کار کوي لګي دي لکه زموږ پښتانه په کې څه نه لکه چې کم کم د کوسا سو د خپل لیکونه چې دي څه نه چې تاسو کولی اېدا تاسو کمپیوټرایز کړی دي چې کم ځای کې په نړیوال په هر ګډ کې پښتانه وی چې وړي چې پروفیسور شهاب سي د غرو باسي کار وګوري دا ریس کنه هغه کمپیوټرایز په ګوګل کې ورکی یا چې نو د دې کوم فل سايډ ورکی د امازون باندې کتابونه ملاويږي دغه شاندین لایبرري لور کې نو څونه ضرورت دی د دې وخو څونه پکې کار پکاره تاسو خپل د خپل کارونو داسې ورکړي دي کنه
سنا څه کوم ورکړي دي خصوصي زونه داسې وی چې هغه چاپ تاړتیا لري کنه لکه مثلا زما تیسیز دي نو مانه مختلف خلک هغه په سافټ فان کې وړي خو هغه تر هغه نشم ورکولې تر څو چې ما هغه چاپ کړی نه کنه ځکه چې هغه د یو یونیورسټي په جوریسډیکشن کې دی هغه یو علمی اساسه ده نو چې کله هغه دغه تراشي هارد فارم تراشي نو هغه نه پس په بیا زه په دې پوزیشن کې يم چې هغه په سافټ فارم کې زه پی ڈی ایف کوم هغه بیا خلکو سره هغه سیم شیر کولې شم څه سیزونه مونږ ورکړي دي د رسالې د نورو مدونو نه نو دا خو ډیر زیات ضرورت دی د وخت چې په کار دا چې کوم وایو چې پښتو ژبه د مقابله شي او په دې کې د تحقیق اسانتیاګانی پیدا شي نو هغه لپاره به موږ مخه د کمپیوټرای سیستم تر ازو او هغه به د نت برخه جوړو چې هغه په ګوګل کې ملاوي دي شي ودلته مسالې دا دي تاسو د امازون ذکر وکړو یا زبر د مکتب شامل ده عربو ذکر وکما یا نور داسې ځینی سایټونه نو هغه خلکو سره پیسوم شته وږي په دې باندې کارم کئی کھڑے دے پہ باندھی او دا اغي په کروڑها ډاکومنټس کوم دي نو هغه په نت باندې پراته دي دغه په مقابله کې زموږ ډاکومنټس یا زموږ ډیټا چې دا نو هغه په زرګونو کې هم نه ده ځکه چې موږ سره دغه سی فسیلیټیز نشته دغه سی سافټویرز موږ نه دي جوړ کړی زموږ چې کومه متعلقه ادارې کې دي شي نو په کار دا اداره جاتی کار دی دا یو فردي واحد کار نه دی په کار دا چې کوم اکیډمۍ دی د پښتو په نامه کې جوړې ادارې دي نو چې هغه په دغه کار په څو په دې سیستم باندې کار وکړي نو بیا په دې کې ډیټا پټ کیږي هغه به مخې ته راځي خو دا به صرف په ډیټا کلیکشن کې بیا په تحقیق کې دغه کوي اسانتیا پیدا کوي یا په سټڈی کې به اسانتیا پیدا کوي کنه په تحقیق کې بیا د ټولو نه ګران مرحله چې د نو هغه د تجزیه د انالیسس دا چې مثلا په تقابل کې خو ما احادیث هم را پیدا ک یا څونه مم ور سره ریلیونټولی کل خو په دې ډیسکشن څنګه کومه نو دا ډیسکشن بیا د محقق نه یو خاص مزاج غوړي یو معیار غوړي یو صلاحیت غوړي نو هغه صلاحیت هغه معیار او هغه خصوصي مزاج کوي نو اله به یو تحقیق داسې وی چې به د پښتو په ګټه تمامېږي او کني نو هغه به اونلي کلیکشن اف انفارمیشن هغه کې به صرف معلومات راغون شي وی چې د دا ویلې دي د دا ویلې دي د دا ویلې دي کومو حقیق سوی دا نتیجه بچاته نخ کاری دا تجزیه بچاته نخ کاری نو مونږ ته خو لکه دغه سیستم صرف او صرف د انفارمیشن کلیکشن یا د رسایې په مت کې اساني پیدا کولې شي اوس مزید چې کما پاغي کې دغه نکار را وستل دي پاغي کې خکولا را وستل دي او دغه علمی حیثیت او اهمیت زیاتول دي نو هغه د پاره بیا په دماغو باندې کار پکار دی کنه چې موږ د سی ریسرچران را مخې ته کوو غي ته د سی سکلز ورکو یا هغه باکې دا کار په ادب کې تحقیق چي دی نو دا د پیدایشي لیکونکو کار دی د فطری لیکونکو کار دی دا جوړې دي نشي کوم خلک پکې جوړ شي وي او صرف د نوکاریا د لپاره پښتو ته راغلي دي نو دنیا او تاریخ گواه دی چې هغه پښتو لیسم نه دی ورکړي صرف په خپل تنخواه خسته ده نو بیا به مسالې نوري وي
دا بالکل دا باسي چې بقا یو شعر دی کنه جی چې د پښتو په نوم راغلي دي نو
تاسو په پښتو په مره غلي
دي یو هم نه باندې سره خبره کو خو دا کدا مطلب ډیر زیات ضروری دی چې کدي کدي خبرې دي خو او دي کې سرکاري ادارې هم ډیر زیات مهم کردار لوبي لکه اکیډمي کدي کې ثقافتي ادارې دي تاسو نه پښتو بورډ دی په کار کې دي دا قسمه کار لږ ځور کې تاسو په دا پروفیسورانو لکه هر ایک چې کوم په هاندې نو هغه خدا کې سم مشورې خو کوي کنه لکه دي خلکو سره میټینګونه ناسته پاسه دا لکه نصاب د لپاره کار کو د غجب د لپاره کار کو د تحقیق او تنقید د لپاره کار کو هغه دا څه غونډې سیمینارونه نه کیږي چې په هغه کې د دغه کمی اکیډمي دي دې ته دا کار په واده کړی چې دا په دې خون باندې کار په کار نه راتون کې لسرونو د لپاره
او بالکل دا خو لکه دغه سی غونډې کیږي او پاغه کې د تجاویز په مت کې خو ډیر سم مخې تر راځي کنه چې لکه دا دیو شي خو هغه صرف د ډاکومنټ کولا شي او بس هغه یو سایت ته لاړ شي په سرت خانه کې پروزي کنه
نو هغه
لپاره اننا ملیکول د پاروم ډیر اساسي ډیر ایکسپیرینس او ویژن پکار دی کنه بنیادی خبره چې کوم دا غدا ویژن دا چې د ویژن هم ډیر زیات کمې دی چې لکه مشوره خو موږ ورکول شو خو بیا مشوره دی دا سی وی چې غدا اپلیکیبل هم وی کنه نو زینی زینی مسالې دا سیدی چې پاره کې مشوره هم خلک دا سينو ور کوي چې هغه بیا عملی کړي شي، هغه صرف تصوراتي یا مطلب ائیډیالیستک سٹیټ کې دی شي چې صرف یو تخیلاتي مشوره وي. اوس ګوره دغه نوري دنیا ته مونږ ګورو کا غریزي دا او دا سي نوري جی ویډیو هغه ډیره زیاتی ترقی یافته دي. نو بنیادی خبر هغه سره دا ده چې د مارکیټ جی ویډی پښتو چې دا نو د مارکیټ جی بنه ده، هغه د سرکار جبه نه ده، هغه د نصاب جبه نه ده. په هغه مت کې الا اوس ټول پاکستان والا هم لګیا دي انګریزی کې به کار کوي، او هغه سړی لوی سړی ګڼلی کېږي چې ایم اے انګلیشو کې، انګلیش کې ایم فل پی ایچ ڈی کې، په انډیا کې هم دغه تاثر دی، په عرب ملکونو کې هم دا تاثر دی. ځکه چې لکه اکنامیکلی ټوله دنیا چې دا نو هغه د انګریزی انډر ده. کله چې د عربو اکانمي ډامیننټ وه نو هر سړی عربي زده کوله، کله چې د فارسی رواجو په بری صغیر خراسان کې نو هر سړی فارسی زده کوله. نو دغه د چې لکه د پښتو بنیادی مسله چې دا نو هغه دا ده چې دا دغه د مارکیټ جبه نه ده. کله دا د مارکیټ جبه شو د پښتنو ډامیننسي راغله، نو بیا به مطلب دا دی چې په دې کې هر طرف ته به دې ته چې کوم دې لارې کولو شي کنه. خو دا صرف زموږ ضرورت دی چې پښتانه یو، نو دا به مونږ په خپله کوو. بیا نور دنیا په دې کې څه دلچسپي ولري، لکه ولي ولري، هغې دپاره هم څه جواز پکار دی. نو که زمونږ سره داسې خلک وي که نه په پروفیسرس کې چې هغه په انګریزي هم ډېر ښه پوهېږي، انګریزي ویلي وي، او هغوی د پښتو دپاره په انګریزی کې کار وکړي که نه، چې مونږ په خلکو باندې خوشحال خان خټک وپېژنو چې دا څومره ور سټایل سړی و، مونږ رحمان بابا په خلکو وپېژنو، مونږ خپل افسانه په دنیا باندې ومنو، وی پېژنو، ټرانسلیټ یې کړو، په دې باندې کتابونه ولیکو، دغه خلکو ته څه داسې اټریکشن ورکړو چې هغوی په دې کې دلچسپي واخلي. زمونږ ډېر لټ ریچ لیټریچر دی که نه. په مشرق کې خو د عربی او د فارسی نه پس چې د شاعرۍ کوم معیار دی نو هغه د پښتو په مقابله کې د بلې کومې ژبې نشته دی. نو مطلب دا دی چې دې دپاره کار وشي، نو بیا به دا پخپله د کمپیوټر ژبه هم کېږي او مارکیټ ته به هم ځي، او په دې کې به نوره دنیا چې دا هغه دلچسپي به هم اخلي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
بختی تاسو په خپل خبرو کې د حمید بابا او د رحمان بابا خوشال بابا ذکر وکړو، نو کومه د پښتو ادب کوم کلاسیک دور چې کوم د ډیر مضبوط ګڼل کیږي، ډیر مضبوط او چې پکې د تاسو خپل رحمان بابا خو تاسو برخم د تحقیق رحمان بابا، خوشال بابا، دغه شان بیا حمید بابا شو، کاظم خان شهدا شو، داسې نور ډیر درنی نامې دي. خو بیا نن سبا دور خو د نوی دور جدید ادب ته څنګه ګورو، نو دا دغه پر مقابل به کم ځای ولاړ ویني جدید دور جدید ادب؟
نو د هر ادب خپل خصوصیات، خپل ضرورتونه وي، او دغه خپل مزاجي هغه ادب هم زمونږ اساسه و، او دغه ضرورت هم مونږ ته دومره دی لکه څومره چې بنده ته د اوبو د سا ضرورت دی که نه، د ژوند دپاره. او اوس چې کوم دور دی، او په دې کې زمونږ کومه تخلیقي اساسه ده، او هغه معیاري تخلیقي اساسه ده، نو هغه د دې دور د مسلو د ذهنونو د نفسیاتو د روحانیاتو د کیفیاتو ترجمان دی. نو د دې هم عمره ضرورت دی، هغه عمره اهمیت دی، او دغه معیاري خلک هم د هغه خلکو کشران دي، هغه د دې اسلاف دي، هم په هغه لاره دي روان دي. خو د هغه دور چې کومې تقاضی وي، کوم ضرورتونه و، غوښتنې وي، نو د هغې پوره کولو دپاره هغه خلکو خپل کلام ویلی دی، هغې هغه مسالې هغه مرحلې ډیبیټ کړي دي. اوسني خلک به نورې مسالې مرحلې ډیبیټ کوي، ځکه چې هره ورځ نور راخیږي، نو ځان سره به نوې مرحلې، نوې مسالې، نوې تقاضی روړي، زمانه به کروټ بدلوي. نو چې د زمانې کروټ بدلیږي، نو هغې سره به په ادب کې وسط هم راځي، او د موضوعاتو په حواله هم، په فني حواله هم، د صنفونو په حواله هم نوي نوي سیزونه به راځي، او ترقی یافته ادب هماغوي چې هغه د حال تقاضو سره چلیدی شي. که نشي چلیدی، نو هغه پاتې شي. د ده مثال هم لکه د یو صحتمند انساني، که ده ته څه تکلیف مسله بیماري پیښه شي، نو د صحت چې دی بیلي. نو د دې دور چې کوم ادب دی، د هغې خپل ډېر لوی اهمیت دی، او د شلمې صدۍ چې کومې مسلې وي، په دې خېټه کې نو پاغه باندې په دې ادب کې ډیره وینا شوې ده هغه په خپل ذات کې
فرق ورګی سره غلي دي پروفیسور صاحب هغه دور لکه کلاسیک او جدید ادب کې څونه فرق راغلی څه فرق ویني مختلف حوالو سره
فرق په علمی حواله مشته او د ژبې د ډیکشن په حواله مشته د اندازې بیان په حواله مشته د فرق یو پهلو نه ده د فرق ډیر پهلو غاندي دي د رجحانات په حواله مشته خو هغه شاعری چې د کنه نو هغه اساس ته بنیاد ده او بلډینګ چې ډیرم دنګ شي خو د هغه ټولو نه اهم ځای چې دغه بنیادی اغه علی خان یو شعر وی د وفا قطبه په سم راتلو لکمه وو بنیاد د مجازی عشق د دیوار کج نو د کم دیوال چې بنیاد کوږي خو پروزی خو چې د کم دیوال بنیاد مضبوطی او په صحیح اساس باندې وینو اغه ولاړی نو نن ک ادب د پښتو منلې ده سپېزلې ده پیاوړې ده نو په دې حواله دی چې د دې په شا باندې یو مضبوط او مربوط کلاسیکی روایت پروت ده اغه خلک عالمانو او هغه خلک چې دینو د زبان او بیان د امروزی د محاوري د خپل ثقافت د فولکلور د دې سيزونو سره چې څومره کنیکټډ او دغه مغربي تهذیبي الغار د سيزونو راغلي نو داغي په شاعرۍ کې هغه ریفلیکشن دی هغه انعکاس دی پکې داغي شاعري بیا د جبه په حواله ډیره زیاته غنی ده ډیره ور سټایل ده ډایورسټی پکې ډیره زیاته ده تنوع ده پکې نو هغه چې زمونږ په هر حواله باندې لکه هغه معیار دی کدا ټول خلک هم فکر فن شي کنه نو دا د خوشحال بابا او د رحمان بابا او د حمید بابا او په جدید دور کې د امیر حمزه خان شینواری د اجازه نه نشي وته دا ټول بدغي دا سر لاندې هغه دومره لوی خلک دی
نوی رجحانات تاسو ذکر وکړو نوی رجحانات څه قسمه ضرورت دی نن سبا لکه پښتو ادب کې ضرورت د کومې خبرې بل دام راته وایي چې لکه د ځوان کول په دې کې څومره لکه دغه ده برخه د سونه لکه د غیر رجحان سونه پښتو طرف ته پښتو لیک لوستل کتابونه او کم څه قسمه کتابونه غوښي خوښي وي کم قسمه کتابونه چاپیږي اعداد د دې د هغه د تسکین ور دی او کنه او دا د وخت د ضرورت مطابق دی او کنه خبرې خو ډېرې شوې
په یو ساعت کې ډېر ته پوسونو که
او کنه ډېرې خبرې پروزې مې دماغ کې راغونډې شي
نو دا چې د دلته خو د چاپ چې کوم نغه دی هغه نویت یا مزاج دی هغه تیز شوی دی خصوصا په پېښور کې چې څومره محسوسومه نو په مختلفو سیزونو باندې ښه کتابونه را روان دي په تنقید په تحقیق په اصنافو باندې هغه خصوصا چې د کومو سیزونو تعلق تحقیق تنقید او علم سره دی نو په هغه کې ډېر لکه مطلب دا دی چې دلچسپ سیزونه را روان دي کاغذ دلته چاپ کیږي کزینی علوم د ترجمې په شکل د افغانستان ناراضي کتابونه زمونږ نظر نه راتیریږي دغه رجحان خو ډېر زیات خدای خدای خپل یو خاص طبقه ده چې هغه خلی کنه هغه صرف او صرف ادب سنجیده ادب سره وابسته سنجیده خلک دي هغه کې د پښتو استادان د کوونکی طالب علمان د ایم فیل پی ایچ ڈی طالب علمان د ماستر او د بی ایس طالب علمان د پښتو نو هغه د کتابونو ته رسائی کوي خو زمونږ د نور د عام ولس چې کم حالت ته نو هغه انتهایی مایوس کوند ځکه چې زمونږ ولس د هغه خلکو کتابونه اخلي چې بیا د بی دی مافي خدای غ کتاب خلکو په کتابونو ځان لا چې چا په خولم نه غواړم ځکه چې په غی کې سدي هغه ابتزالی ادب دی هغه خوشي خبرې دي کنه هغه سی انګا بنګا ده هغه د سوشل میډیا په لار باندې په زور او شور کې راغلي خلک دي خو انسان ته افسوس پدې شي چې زمونږ ولس په ذهني حساب سره په هغه ځای باندې ولاړ دی چې د حمید بابا دیوان 1500 کاپه چاپ شي په 1500 کالو کې خرسيږي کنه او چې د ای بی سی کتاب چاپ شي نو تاسو به حیران شي چې په هغه باندې ګوري چې په یو کال کې دغه او اډیشنونه وتی حالانکه دغه په ثابت کتاب کې د یو شیر نی چې هغه سره د دلیل او د حواله د پر وروړي چې دا ګینه د شاعرۍ په ټول او په مزاج پوره دی یا د پښتو ادب ضرورت ته دی وخت کې اصل کې دی چې کوم سیز وای او سړی بیٹ کوي او په سبا باندې خبره کوي دا غي خو نه دی کوم ته ضرورت شته نه دا وخت دا غي دی او نه دا حالات دا غي سره سم دي کنه نه دا خپل حالات او ترجمانان خلک دي کنه دا لا په هوا کې لګیا دي غشي ولې رودي کنه نو دغه رویه چې کومه ده د ولس تاسو بم سوشل میډیا سره وابسته یی ګورئ به چې په فیسبوک باندې کوم سیزونو ته زیات لایکس ملایوي یو زیات ویورز په لګونو کې د کوم سیزونو وی چې هغه یو سنجیده سړی قتلم چې کوم دی د خپل وخت خرابېدل غنی نو دغه کتابونو روجانم خو خیر اوس داسې تقریبا زما محسوسوم چې شپږته میاشتې لس میاشتې وشوي چې دغه کم خلک په زور شور کې راغلي او زور شور کې لاړه سیلاب وبستیر شو کنه اوس د غی د کتاب یا د غی د ویډیو یا د غی د اواز غلی مان نشته کم چې و بس خلکو ووري دو خلک په ماړه شو اغي سره په کاش کې لس لس یا اتا ته کرتو سو غی فایر ک بس تش ګرځي اوس ور سره سم نشته نو دغه دا د ستاسو دا سوالونو هغه خیری پورشن غو دا چې ما جواب وکړو په اړه ډیر نه یو چې تاسو ته پوسټ کړی
ما وی دا وخله کسه ضرورت نه ما پرخه ادب کې دغه کم نه وی رجحانات روان دي ته په کم نظر ګوري بیا نه وی ادب جدید ادب نه سبا خو په زګور ما په دې نثرم باندې ډېر زیات کار روان دي یو نوې نثري نظمونه یا نثم ته څوک اختلاف کوي لکه څوک په سره ملګرتیا کوي نو لکه دا قسم نوې رجحانات علامتي رنگونه په شعر کې په لیکونو کې په تخلیق کې په نظم او نثر په دواړو کې لکه دا څه قسمه دغه لیکون ته په کوم نظر ګوري چې دا د وخت څونه ضرورت پوره کوي او
نو خدي تخليقي عمل خو اسيوم سو قدرول نشي هغه یو فطري عمل دي هغه رواني او خط تخليق کاران چې دي چې صحت من تخليقونه کوي نو بالکل هغه ته خو هرکلی ویل پکار دي او مثبت تبديلي چې دا هغه ته هم هرکلی ویل پکار دي خو مونږ به دا خبره په ذهن کې نیسو چې مونږ د داسې کم کارو نه کوو چې هغه زمونږ زرینی ماضي ته زمونږ مضبوط او مربوط روایت ته او زمونږ د شلمې پیړۍ جدید اساس ته خو کینی نقصان نه رسوي کنه لکه مونږ به دې ته ګورو چې زمونږ د پښتو ټول دغه چې دی ترتیب چې دی نو دا زیاتره لکه زه به دا ووایم چې د اته نوي اووه نوي فیصده چې کوم دی نو دا منظوم دی کنه لکه زمونږ نظم چې کوم دی نو پابند دی اوس اوس که د دغې په مقابله کې مونږ نثرم راوړو او هغې کې څه بېډوله بې هنګمه خبرې کوو هغې ته شاعري وایم زما خیال دی چې دا خو شاعري نه ده شاعرۍ دپاره خو فارمیټ ضروري دی شاعري خو هله شاعري ده نظم خو هله نظم دی چې هغه په یو دغه کې وي یو ډسپلن کې وي که نه د هغې یو ترتیب وي موزون ترتیب وي ټیک ته چې د شعر دپاره وزن ضروري نه دی شعر د یو کیفیت نامه ده هغه په نثر کې هم کیدای شي خو دغه څه چې ویلی کېږي نو هغه خو یو څیز به یا نظم وي یا به نثر وي دی غټ بلګون دی که نه نو دا دواړه یو ځای کېدل خو زه په ذاتي توګه باندې د دې په حق کې نه یم که نه آزاد نظم مونږ سره شته د هغې آهنګ او تسلسل رسي وي او که څوک وایي چې یاره دا په پیج باندې ولیکي او بیا د شاعرۍ په شان ښکاري نو داسې خو به زه افسانه په پیج باندې د شاعرۍ په شان ولیکم یا به یو مضمون د شاعرۍ په شان ولیکم د شعرونو طرز کې به ولیکم نو هغې ته به ممکن خلک شاعري وایي نه داسې نه ده نو په کار ده چې لکه دغه خو یو ځان لباس کې او دا نثرم چې دا ډېر په مینیمم لیول باندې دی د دې لیکونکي ټول دولس څوارلس کسان دي که نه او هغې چې کوم دی دې ته اهمیت او ارزښت ورکوي نو د هغې اراته خو مونږ دغه لرو احترام لرو خو بهرحال اختلاف ورسره مثبت په صحتمند انداز کوو مونږ د خپل کلاسیکي او جدید مربوط روایت قایل یو که نه مونږ لکه که د هغې دا د هغې چې یاره غزل د جمود ښکار دی نو مونږ وایو چې غزل د جمود ښکار نه دی خو اصل مسله دا ده چې حمید بابا چا راس پړلی دی تر اوسه چې د هغه په غزل کې څه دي رحمان بابا چا راس پړلی دی علی خان چا راس پړلی دی زمونږ خو زیاتره پی ایچ ډی او ایم فل ام چې کوم دی زه په ادب سره ویم او په احترام سره ویم چې زه لکه افسوس کوم په دې باندې چې یو ریسرچ سکالر صرف دې ته ګوري چې دیوال نه دی غاړه کار وکړي که نه هغه ځان نه کړی چې هغه داسې یو کار وکړي چې هغه ادب دپاره ژبې دپاره هغه صحتمند وي لکه تر ننه پورې په حمید بابا باندې پښتو ادب کې پی ایچ ډی نه ده شوې یو ځانګړي پی ایچ ډی چې د هغه د فکر و فن په حواله باندې پکې پوره پوره باس مباحثه وشي تجزیه وشي دغه یو نیم تقابل چا سره شوی یا په کلاسیکی شاعرۍ کې اخلاقیات پاغه کې باغه راخسته شوی یا غالب امیر ته کې میر سره به یو تقابل شوی وي پاغه کې به راخسته شوی وي. نو داسې یو پوره پی ایچ ڈی اوس په دومره لوی سړی باندې چې هغه د خوشحال بابا او رحمان بابا په موجودګۍ کې د پښتو ژبې دریم پلار دی، اغا درم صاحب مکتب سړی دی، د خپل سبک امام دی. نو چې پاغه باندې د مونږ کوم ریسرچ سکالر لا پی ایچ ڈی نه دا کړی، نو دا اوس د افسوس مقامات دي. او داسې زینو کې داسې عنواناتو باندې او داسې شخصیاتو باندې پی ایچ ڈی ګانې وشوي چې هغه افسوسناک دي. دغه خلکو ته صرف د ډیګری دپاره د یو پیپر ضرورت و، که نه نو هغه پیپر ترلاسه شو. نو دغه نیمګړتیا به مونږ په خپل هم منو چې په مونږ کې شته دی. مونږ کار خو کوو، خو کار د خپل مفاد د پاره کوو، کنه د ژبې یا د ادب د پاره نه کوو. دغه ادارو هم د داغین جی
د دغه د یو ټاپک خلک انتخاب کوي، نو دی کې چې نو دا د هر انسان خپل خوخوي کنه. دا دلته چې د پروفیسوران چې تل ناسي، د ډایرکټران ناسي، مختلف دغه ادب او لیټریچر د سټر له خلک چې کم ناسي ثقافت سره، نو د دې په کې سم مشورې و سره چې تاسو لکه دا کس یو ایوه ته په حواله کې چې دا له پوسو چې حمید بابا باندې تر څو پورې کار نه شوی، نو دا خود ته د محققین، د پروفیسوران، د داس ناسي نو په کار کې دی لکه خپل د سټوډنټان ته یو ټاپک ورکړي. دا به ساده تحصیل او تیسی د پی ایچ ڈی لپاره دا ساده غلی موضوع دی. نو داسې نه کېږي.
ما مخکې یو خبر وکړه، یو دوه بنیادي سیزونه دي، ویژن او کمپیټنسي، که نه نو مونږ به دغه دواړو طرفینو کې چې تاسو یې ذکر وکړو دا ګورو چې ویژن او کمپیټنسي څومره د دواړو طرفو ته، که نه نوی رجحان هم دا دی، د حالاتو په تندي باندې پوهېدل هم دا دي چې مونږ دا ضرورت محسوس کړو د استاد په حیثیت، د محقق په حیثیت چې کار په څه په کار دی، لکه د کوم سیز ضرورت دی. یو حمید بابا ما یاد کو چې دا د ټولو نه قداور شخصیت دی په دغه کې، په دغه لیست تر اوسه ځانګړي پی ایچ ڈی په علی خان هم نه ده شوې، په کاظم خان شیدام نشته، په معزوله خان مومند هم نشته، په مصری خان گگیانی باندې هم نشته، بیا په جدید ادب کې پر اساس باندې هم نشته، په دوست محمد خان کامل مومند باندې هم نشته، په راحت زخیلی باندې هم نشته. ډیر لوی خلک خورو خوړلي دي، محروم پراته دي. زمونږ زور په سنور سره باندې لګیا دي وزي د ریسرچرانو، که نه د دې خپل بورډن وی ړومبی چې کوم ریسرچ سکالر د کورس ورک نه فارغ شي، نو هغه ته وویلی شي چې ته په یو ټاپک باندې چې قابل تحقیق وي سایناپس جوړ کړه، خاکه جوړه کړه، وغه راوړه، هغه خاکه دغه متعین معیار مطابق، ترتیب مطابق چې دا یونیورسټۍ خپل خپل وي هغه جوړه کی، او هغه بیا پیش کی. نو ډیپارټمنټ هم چې کومه کمیټي وي، ګریجویټ سټډیز کمیټي، په هغې کې څه پروفیسر د ډیپارټمنټ وي، څه د بهر ډیپارټمنټونو وي، هغې کښېني، هغې په هغې باندې خبرې اترې وکړي، ډسکشن پې وکړي، په هغې کې اعتراضات وکړي، امینډمنټس پکې وکړي، ریسرچ سکالر کښېني، هغې انټرویو کړي، هغه سره پرې ډایلاګ ډسکشن وکړي. نو چې هغې د هغې د فلټر نه دغه خاکه وځي، نو بیا مخکې لاړه شي اے ایس آر بی ته، ایڈوانس سټډیز اینڈ ریسرچ بورډ، دا پر یونیورسټۍ کې وي، په پېښور یونیورسټۍ کې. د دې سلیریش سکالران دي چې ممبرز دي، دا سلیریش وانه پی ایچ ڈی وي، او د دې کنوینر چې دی نو دا وایس چانسلر به ذات خود ریسرچ سکالر دغه فورم ته ځي، او هغه سره خپل سپروایزر هم ځي، او دلته کې هغه په دې باندې دغه ورکوي پریزنټیشن ورکوي، هغه نه کوشچن آنسر کیږي، هغه کا بورډ مطمئن کی، او داغه تحقیق کا د دې قابل وي چې په دې موضوع دی تحقیق وشي، نو اله هغه خاکه پاس کیږي. خو په دې کې افسوسناک عوامر دا دي چې لکه زه د پښتو لیکچرر یم، زه په فزیکس نه پوهېږم، که نه میډم دا یو واضح خبره ده، زه په عربی نه پوهېږم، زه په دغه په باټنی باندې نه پوهېږم. نو زما د باټنی، د فزیکس او د یو بل علم او فن پروفیسر صاحب له دا منل پکار دي چې هم په پښتو نه پوهېږي. مونږ سره مسله د وشي په ایس آر بی کې چې زمونږه، چونکې دغه ټول پروفیسران الحمدلله پښتانه خو وي، که نه که څوک د انګریزی پروفیسر دی، او که د باټنی دی، او که د زوالوجي دی، خو د هغه د پښتو په ساینپسس کې بیا کاري، هغه وایي نه دا ټکی خو داسې ولیکه او دا داسې ولیکه، نو هغه شته سیس کله کله خراب کړي، او بل د دې دا دوه استحصالات چې کوم دی په ایس آر بی کې په دې صوبه کې پښتو سره کېږي او اسلامیات سره کېږي، ځکه چې هر سړی مسلمان هم دی او هر سړی پښتون هم دی، نو هغه بیا خامخا په پښتو کې هم ګوتې وایي او په اسلامیاتو کې هم ګوتې وایي. نو بیا مونږ دا ګورو چې زمونږ ناست وکیلان دلته څومره کمپیټنت دي، هغه د پښتو مقدمه څنګه لړاوي کنه. لکه دا ای سی سی نه یو رول راغلی دی چې په شخصیت په پی ایچ ڈی نه کوي، په شخصیت په پی ایچ ڈی نه کوي، ٹھیک شو. دا یو یونیفارم رول دی. اوس مونږ غواړو چې مونږ لکه مطلب دا دی د پښتو ادب ته د راحت ذخیلي بخنی په دې باندې پی ایچ ڈی وکړو. نو چې دا د راحت ذخیلي نوم په کې راشي نو ایس آر بی وایي چې نه دا خو شخصیت شو. اوس د پښتو د پروفیسر ذمہواری دا جوړیږي چې د ایس آر بی د ایڈوانس سټڈیز ریسرچ بورډ په دې قائل کی چې نه بابا زه د راحت ذخیلي په اخلاقو په اتوارو دغه په کردار دغه په جون پی ایچ ڈی نه کومه. هغه د پښتو رومبه ناولست وی، هغه د پښتو رومبه افسانه نگار دی، هغه افغان افغار اخبار ویسته دی په دغه کې یو زمانہ کې، هغه د ګلستاني سادی پښتو ترجمه کړی ده، هغه یو شاعر دی. زه د هغه په بخنو باندې دغه په کنټریبیوشنز باندې پی ایچ ڈی کومه. زما په دې ثابت پی ایچ ڈی کې با شل دویش صفی اتل صفی پنځه ویش صفی دا سی وی چې هغه به د دې ضرورت وی چې زه د هغه په ژوند لیکلو کوم. نور پی ایچ ڈی خو به زما د هغه په کار باندې وي. نو موږ سره د دغه وکالت ډیر لوی کمې دی. نو بیا دا چې بیا ځینې دغه وی پولیټیکل ایلیمنٹس په دې کې انوالو دي کنه، یو سیز وی چې هغه باندې پی ایچ ڈی د سره ورکول نه په کار. خو په ایڈوانس سټڈیز ریسرچ بورډ کې هم داسې شخصیات ناستی، په نورو کمیټو کې هم چې هغه سیز چې کوم دی بایز دوی خو هغه په هغه باندې دغه ورکی کنه. لکه د سختی ټیو کې ټول بندربان ټیمی لیبګتی اول نه، نو دغه سیزونه هم جبې ته و ادب ته نقصان رسوي، ځکه دغه خلک خو په دغه پی ایچ ڈیانو باندې بیا ورسی زیتا تنخواه پی باندې اخلي کنه، د قضیې شي پی باندې. خو کاغه ته وی چې تا دومره لویه کارنامه کړې ده، اوسې چاپ کړي دنیا ته وخایې چې دا تا څومره لوی بخنه پښتو ته کړې ده. ناغه پی ایچ ڈی ګانې غي نه چاپ کړي، هغه به د المروزی نه تویل ته به پټي پرتی وي کنه.
پروفیسور دې په دې ځان لیو ته کی پکا
د کوم کې نه کې موضوع ده چې سب سټانډرډ غیر معیاري تحقیقات پښتو کې څومره شي. دا بالکل یو قابل تحقیق موضوع ده کې دې.
نو اوس تاسو خو شاعری په خپل کوم تاسو کتابونه هم چاپ دي وخت راسره کمی کې زم چې هغه هم پکې لیکل دي. تاسو څو کتابونه هم چاپ کړی دي؟
زما دا سي د خپل شاعری کتاب خو نه دی چاپ. یو ذاکر الله شهیوال یو شاعر والله دی وبخي، هغه وفات نه سورز مخ کې خپل کلام د چاپلاس ما ته سره د دی وصیت را لېګل او چې دا به چاپ کې. نو هغه بیا دغه د وفات ته پس ما چاپ کو د میری ګل دغه کتاب نامه، دغه چون کې د کلی نه میری ته کډه وړي و نو ما کتاب لنوم کې خو د میری ګل دا دغه تالیف ما کړی دی. دغه شاعری په کې چاربی تی دي، سندری دي، بدلی نی مکه دي، پکې ولسی تر شاعر دی، ولسی پاری کې. ما سره سید زبیر شاه ساجد سے دویم ملګری دی، دا زموږ د شریکی تالیف دی. دویم کتاب چې دی نو هغه تنگی کالج کې زه چې و منوال ته مونږ یو خصوصي مشاعره ناتیه کړې و، دا غي تیم ختم نبوت او صرف په ختم نبوت ناتونه لیکلو، یعنی ناتو خو په نات کې دا سپیسیفیک موضوع و. نو هغه ناتیه مشاعره چې واغې لما کتابي شکل ورکو، د رحمان بابا د شعر مصره ده، نبوت په محمد باندې تمام شو. نو دغه مې دغه کتاب نوم یې خېوه. نو فلحال دغه دوه چاپ دي، او د رسالو ذکر ما مخکې کړی دی، هغه نه تکراروم چې هغه یولس ګڼي چاپ دي. دین علاوه ځینې تحقیقات دي چې انشاءالله هغه په دې کال کې تخیری چاپ کیږي. مثلا عبدالعظیم رانیزي باندې تر ننه کوم کتاب نه دی چاپ، په هغه باندې زما یو تالیف را روان دی په دې کال کې تخیری. دغسې دغه پروفیسر داور خان داود صاحب د وفات نه وړاندې ما ته یو دوه علمی دغه حواله کړي وو، امانتونه. نو هغې کې یو پر رحمان بابا باندې دغې کتاب و چې څوارلس مقالې دي پکې، نو هغه ما ترتیب کړی دی، هغه انشاءالله تیار دی. او یو پبلیشر ما ته د هغې غاړې سي د هغې چاپ کوي. دویم کتاب هغې په 1908 کې لیکلی دی، د خوشحال ننګیالی د هغې نامه ده. نو هغه مال را کړی دی سره د دې وینا چې یره دا به زمانه پس چاپ کې. نو دغه د هغې یو اعتماد و الله دې هغې وبخي، او د دې ډاکومنټس چې هغې ما ته حواله کړې د دې نه تقریبا اته اتیا ورځې پس د هغې وفات شوی دی. نو دغه هم زما په رینج کې دي. څه نور ځینې تحقیقونه ما کړي دي، امین الله داودزي باندې زما دوه تحقیقات دي، هغه هم زیرې تبه دي کې خیرې را روان دي. نو دغه دغه دې کتابونو حواله سره
خپل شاعری لکه لا چاپ کول اراده مونږ نشته کومګ به نه وو تاسو د شاعری رنگ به وو ورته
خوبو یم تاسو ته وسنه سو یم خو زما د تاسو وختي او خبر او کچې را ضرورت تاسو زما په مختلفه مختصره خبر وکم هغه دا چې ضرورت دې خبرې دې چې ډیره ښه شاعری په پښتو ادب کې شوې ده کنه نو زمونږ سکالرانو له زمونږ علمی او ادبی دنیا سره وابسته خلکو له پکار دي چې مونږ ولس په دغه ښه شاعرای باندې پویګو پښتو کې د تشریح د تنقید د تحقیق ډیر لوی ضرورت ته چې مونږ د خلکو ته وخایو چې اصل رحمان بابا سوکو اصل خوشحال بابا سوکو نو دغه به زمونږ یو ډیر لوی کارنامه وي نو شیرونه به تاسو ته وایم یو څو زه به ډیره کې وګورم کنه چې لږ نو
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
یا د پنځه ګرانو خبرونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو د پښتون استوري میسل د تاسو پرونه د واشنگتن ډی سی ناوري او پروفیسر شاب عزیز ارمان چې برا سمل ګره دی او تاسو د غی کار ووري دوه څونه کار کړی دی څه کافی کار کړی دی ولا ارادي جګی لري د کار لپاره نو ورته نه کړه
ډیر مننه ته د غزل سو شیرونه دی د تاسو سره شریکوم چې دا داسې مکالمه غونته ده مطلب چې وی یزخ زمانہ اسخ وی یزخ زمانہ اسخ ما وی ستا خو هر انداز خ وی ی صبر دی داروشا وی ی صبر دی داروشا ما وی سوس خ دے ګوداس خ وی ی خوب کی دی مړ وینم وی ی خوب کی دی مړ وینم ما وی عمر می دراز خ وی ی صدر باندې شوی وی یې صدر باندې شي وی ما وی دغه حرف راس خ وی یې دومره پروا مکړه وی یې دومره پروا مکړه ما ویل تبینی یاس خ او وی یې عشق دې چری کړه وی یې عشق دې چری کړه ما وی دغه می راس خ وی یې حسن دې خوخیږي وی یې حسن دې خوخیږي ما وی ژوند لسه جواز خ
واه
واه وی یو ټکی په مینا مننه وی یو ټکی په مینا ما وی بدن جام آغاز خو او وی یو مکه وسوځيږي وی یو مکه وسوځيږي ما وی مینا کې سر او ما وی مینا کې سر باز خو او وی یو کم وطن دی خوخ دی وی یې کم وطن دی خوخ دی ما وی زمکه د حجاز خو وی یې ستا خاموشی خدا وی یې ستا خاموشی خدا وی یې ستا خاموشی خدا ما وی ته زبان دراز خو او وی یې ما د چانه غواړي وی یې ما د چانه غواړي ما وی خوده غنی کار ساز خو وی یې خلک وی یې خلک تیت پرکتی وی یې خلک تیت پرکتی ما وی سوچ کې ارتکاس خو نو دا د یو سو کلام
یو
کلام شیرونو ډیر
نو خبره خو پروفیسر څه تاسو دونه خې ګټوري خبرې دی ډېرې خبرې وخرا سر لګ جو زین چې تاسو ربین شال نور نشي سونو هم کو ورا به شو تنقید په حواله سره خبره کو دی او نقاب په هڅه فکر کوي چې په پښتو ادب کې دا وخت تنقید په کوم مقام ولاړ دی څونه کار ورته شوی دی د تنقید د کار نه څونه مطمئن نه دا کی دین خپل دنده په څونه ښه طریقې سره رسولو کې کامیاب دي یا څونه ایماندار دي پر تنقید کولو په دغه وظیفه کې څونه اطمینان بخش کار دی تاسو څونه مطمئن نه
نو په پورتو کې خو په خپل انداز چې مونږ وینو تنقید لکه خروان دی یا زمونږ چې کوم د تنقید روایت ته بیا خصوصا د شلمی صدې نو لیلی نقادان لکه دوست محمد خان کامل مومند صاحب ایاز داوودزی صاحب امیر حمزه خان شینواری صاحب داسې نور خلک دغه خو ډیر لوی خلک وو دغه تنقیدونه خو ډیر بنیادی دي او اوی چې کوم د دې ته وده ورکړي بیا د ولسی د دې جرګې چې کوم د تنقید اساس یې خېوه نو هغه ډیر زیات مهم دی. په کار د چې زمونږ نوی نقادان د دغه خلکو لوست خامخو کی او بل د تنقید چې کوم هغه اخلاق دی یا جواز دی یا سدی نو په هغه ټول باندې نن سبا زه ګورم چې ان شاء الله خط تنقیدونه را روان دي، صحتمند را روان دي. تنقیدونه مختلف علوم سره د پښتو ادب تقابل چې کوم دی نو هغه کیږي، لګیا دی د مختلفو زاویو نه په هغې باندې بحث مباحثه کیږي. دا رجحان لا کم دی خو را روان دی د نورو ژبو په مقابله کې، خصوصا چې په دې خطه کې د اردو څومره تنقیدي ادب دی او هغې څومره ترقي او ترویج کړی دی، نو د هغې په مقابله کې خو لا دا ډېر زیات کم دی. خو بهرحال دې طرف ته چې کوم دی هغه زمونږ ارتقایي مزل هغه روان دی، او انشاءالله دې کې به نور هم وسعت راځي، فراختیا به راځي، دا به ښه کېږي. او تاسو کوم خبر وکنو په دې کې خامخا د ذوق او د داخل خبرې کنه، نو یو نقاد چې ډېر رمضان ساتینو په بازي ځای کې خواغه خامخا یا د تیدت نه مجبور شي او یا انسان به د نفرت نه مجبور شي، نو هغه سيزونه بیا په ذات خود قابل تنقید وي چې چا صرف په تیدت کې کتاب لیکلی وي کنه، یا صرف د یو بنده د خرابولو لپاره کتاب لیکلی وي. دا دواړه مثالونه مونږ سره په شلمه صده کې شته چې د چا خلاف هم یو کتاب لیکلی شوی دی او د چا په تیدت کې هم یو داسې کتاب لیکلی شوی دی چې بنده سټډي کوي نو هغه وایي چې یاره به ته ولي الله جوړی کسه ته جوړی کنه. نو اصل کې د تنقید دغه نه وي چې لا تنقید په خپل بیبي سټیج کې وي کنه، لکه د ماشوم غونې په قدمونو رواني په هغه کې لا بالغ نظری نه راغلي، نو اوس چې د خلکو هغه مزاج دا جوړیږي چې کمو خلکو ته د تقدس او د عقیدت حیثیتونه حاصل و چې جی فلانی صاحب دا خبره کړې ده نو بس زه به اوس د دې خبرې رد نه کوم، نه که ما سره جواز وي، ما سره د هغې په اختلاف کې په صحتمند او مثبت انداز باندې دلایل وي نو زه دې بالکل هغه اختلاف ظاهر کړم، دا زما حق دی او دا د ژبې په ما قرض او فرض دی چې زه به داسې کوم.
اختلاف برداشت کیږي دلته په پښتنو کې، لکه دا هو پښتانه د جلالي طبیعت لري نو هغه اختلاف برداشت کولی شي، اختلاف وشي
نو اختلاف کنه برداشت کوي، څه زمانه به نه برداشت کوي، بیا به دې سره به اموخته شي کنه. خو که اختلاف څوک نه برداشت کوي نو د دې به دا مطلب نه چې موږ به اختلاف نه کوو. لکه ما ته په ذاتي خود چې تاسو کومه خبرو کدا ډېرې مسالې راغلي وي په سوشل میډیا باندې، زما مختلف ویډیو شته په هغه کې ما په تصوف خبرې کړې دي، ما په نورو سیزونو باندې خبرې کړې دي، هغه سره بعد خپل تاریخي روایت په علمی استناد باندې اختلاف لرلې وي. او تاسو یقین وکړئ چې ما ته په واتس اپ باندې او په میسنجر باندې خلکو کومه وینا راستولې ده، نو هغه د ویلو خو نه ده کنه، صرف لکه مطلب دا دی چې ما یو دلیل روړاندې کو، یو سیز سره مې اختلاف وکړو نو ما سره بالکل اختلاف وکړو، زه به خوشحاله شم، خو ما په دلیل باندې رد کړه کنه، په ځای د دې چې ته ما ته څه د بیزتۍ الفاظ او څه داسې کنځل او بدې ردې راولېږي، نه، ما خو چاته څه نقصان نه دی رسولی. ما لکه ویلي دي چې فلانی دا خبره کړې ده خو زما په دې سره دا د اختلاف دی، نو په اختلاف کې خو حسن دی، په اختلاف کې د ژبې او د ادب ترقي ده، په اختلاف
څومره ضروري دی تنقید، څومره د ادب د شفافیت دپاره څومره ضروري جاي،
انتهایی زیات ضروري دی، څومره چې لکه د ژوندي پاتې کېدو دپاره یا د ارتقا دپاره چې څومره خوراک ضروري دی، دومره د ادب دپاره تنقید ضروري دی. تنقید خو د ادب قبله درستوي، تنقید په ادب کې نکار راولي، لکه مونږ چې په یو ځای کې شاخ تراشي وکړو، چمن جوړ کړو، ګرنټه کټ کړو، هغه کې هغه حسن پیدا کړو، نو تنقید خو دغسې بنیادي ضرورت دی د ادب. شاید چې هغه یو لیکوال لیکلي هم دي چې په دنیا کې د لومړي شاعر نه پس به ډېر نږدې لومړی نقاد هم پیدا شوی، خو د نقد معنا اصل کې دا خلک غلط اخلي کنه. د تنقید صرف دا معنا نه ده چې یعنی مونږ دې په یو څیز کې نقصانونه او خامې بیان کړو، نه، په تنقید کې خو خوبه هم بیانېږي. تنقید د یو څیز کره کوټه د هغې والی او بدوالی خوبه او خامه دواړه ذکر کولی، او په غلط العام کې خلک تنقید صرف د خامو د نقصانونو تذکرې ته
نیوکو پورې کړي، محدود کړي چې ګینه بس په کم سنیو کې شنده تنقید او دا برداشت نه خلک کوي چې دواړه خبر راځي. پروفیسور صاحب خبرې خو ډېرې دي او ډېرې ګټورې خبرې هم دي، او تاسو اندازه بیان هم ډېر ښکلی دی چې بنده اوري او ډېر په ښه طریقه واضح کوي. ځکه ان شاء الله بیا به چې ته هم یو نشستو کو نن خو به سر ته ورسېدو، نو که بیا وینو بیا به تنقید باندې بزال یو پروګرام وکړي. شو
ضرور 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 جی، ډیره مننه،
ډیره مننه پروفیسر، چې پروګرام کې مرسته برخه واخیستې، یو جهان مننه. دونه ګټور خبرم راځو ګام کې شری کې ګرانو خبرو دن کوم دې سره پښتانه سری پروګرام وخت سره چې نه هیڅ هڅه نه کیږي دا په اړه خبرونه درته وړاندې کړم.